درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې خبرونه کې هر کله کو په تخنیکی برخه کې را سره تایر روشان ملتیا کوي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د مو د دې خبرونه د سر موضوع د ګڼو ریپورتونو ملرو خو پیل خبرونه کو سالم احمد سالی سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
پتی رو چل روش ساتونه که په هیواد که ده کورونا ویرس تر 500 زیاد نوری پیش سب سیوی نمالومو کسانو په بدخشان که چلور ملکیان وجلی. ایران وی چه منزویل اتبه ده تیلو صادراتو تا دوام ورکلی. د افغانستان روغتیا وزارت وی پتی رو چل روش ساتونه که په هیواد که ده کورونا ویرس 515 نوری پیش سب سیوی ده ده وزارت موین وید مجروح نن رسانوی تا پیو لیجلی ویدی پیغام که ویلی چه پده مده که پده ویرس اتک کسان رسیوی او سلطن نور روخ سیوی دی. شغلی مجروح لخلکو ده وبا په مخنیوی که ده همکاری غشتن وکړه.
وزنه هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نه شي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه مترافون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شل تر دیر ځله پرېږدي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,500 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ سوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د والي ویان عطاالله خوږیاني نن رسنیو ته وویل چې په دې نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او نهه نورو ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس حویدرس په نومونو دوه تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخوا نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تېره شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي. د بدخشان د امنیې قمنداني ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ارغنجخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې وژل سوي.
چهار تن از افراد ملکی
د ناپیژند وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د محلي اردو یو قمندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل سوی دی. د امنیې قمنداني ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکي سره تېره شپه په باشند کلي کې وژل سوی. هاخوا د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوي نن په هغه اونیز کنفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دی. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول سوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بار 15 کښتۍ هم لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو هیوادونو څخه و د اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي ادارو او بیمه کوونکو ته خبرداری ورکړې. د ایران د تیلو له انتقالونکو کښتیو سره د همکارۍ په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ سي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې وې. خلک په مینیسوټا کې تېره دوشنبه د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه 46 کلن تور پوستې کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل سوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول سوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیدو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په سوچ ویټونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډۍ جوړولو تورنه ده. او په نړۍ کې د کورونا وایرس لکبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنند روسي په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د روس له هغه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالت وتلې چې د کورونا وایرس پیښې پکې او شته رسیدلې وي. په روسي کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له عملي نږدې 4,200 کسان مړ سوي دي. د غرس په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل سول.
نو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویل طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشې شي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې هر څه زر خپل کابینه د رایه اخیستو لپاره وروپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداري ورکړې که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي سرپرست وزیران به بې واکه کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او دا بم واوري چې د مشانو جرګې د لومړي مرسیال محمد علي میزدیار غواړي چې د زوی سالم میزدیار وژونکي اعدام شي. خغلی زدیار د سالم زدیار د وژل کېدو په دریمه کلیزه کې په کابل کې ویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د ماشومانو له ورځې سره د ورځې په مناسبت چې نن غبرګولي یا د جوزا په 12مه په افغانستان کې یادیږي د یونیسف او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غ اندېښنې هم درسره شریکوي چې په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه په دوهمه نمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام دی او بل هم د لوبو میدان سپورتي خبرونه ده. اوس د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د خبرې د دې وزارت ویاندې ناجی انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړې. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشې شي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه داده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
له طالبانو سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکراتو د پایل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لورې د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت تیره ورځ ویلی و چې 290 نور طالب بندیان به خوشې کیږي خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشې شوي. ملي امنیت شورا کې یوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل خو وایي نن دوشنبې به 290 طالب بندیان خوشې شي. له دغه سره به د خوشې شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د کابینه د رایې اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړې که حکومت په لنډو ورځو کې د کابینې غړي د رایو اخیستو لپاره ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. په ورته وخت کې ارګوایي د کابینې پر بشپړېدو کار روان دی. امید زهیرمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوی حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لای هم خپله کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداری ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تیرو څو میاشتو کې درې ځله ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایې اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې. خالی نه ده. د ولسی جرګې دویم منشی حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د مخالف کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسی جرګې په تالار کې وډلیز پریکړه کوو. موږ بل حکومت وغوړو چې هر څه ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، مینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي، خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جعلي بولي او وایي د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دواخان مینپال:
کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې تر دوه ونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډیږي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او صالحی علی شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کې تونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وایي د زوی سالم ایزدیار وژن کې دی اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کالیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملان نیول شوي نه دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق سلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم ایزدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش په کابل کې د مرګونې حملې وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغې پیښې عاملین ونه نیول شول. د دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم ایزدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی څارنوالی چې کله د کابل د امنی قومندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګانیزون د قومندان جنرال ګلنبی احمدزی دندې وزنډولی او د مستقیمې ادعا او غږیزې مکالمې سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د ډزو حکم پکې ښودل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام ونه شو.
دی وای سره له دې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیې محکمې ته ولیږل شوی او د احضارولو حکم یې وشو. لویه څارنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغې پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آرین او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښه وه. که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤول ګڼم.
په ورته وخت کې لویه څارنوالۍ وایي په دې هکله د دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوي او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوي او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښته او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې نهه کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې 100 کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس په هم ورشو خوسته دغلته غنمو یو ډول زراعتي ناروغي پیدا کړې ده او خلک ویره لري چې د غنمو حاصلات به یې کم شي. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د خوست په هغه سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره تریشرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې پراټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخی په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فني کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 40 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سږکال د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښه وو، خلک زړه ته خوشبور وو، پاکو متاسفانه چې بارانونه متوتر وشول او همدارنګه ګلۍ وشول، نو د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت زه فکر کوم چې د څلوېښتو تر پنځو فیصدو پورې زیات لري. تیر کال په نسبت د ګالۍ د وژنې طبیعي آفاتونه او د متوترو بارانونه چې په دې کې بیا سرخي او سیاکاک مرضونه پیدا شول.
د شیرعلي په نوم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګري کوي وایي سږ کال د غنمو د حاصل خوند نشته. دی زیاتوي
پنځه جربه منځکه زه په کچاخیلو کې لرم، حاصلات د تیر کال په نسبت نه ډیر نیمایي و، کم و. ایله څه دا و چې دولت موږ سره هیڅ کوم حق نه دی کړی، نه یې دوایی روکړی دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکړی دي، نه روغلی دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو دو چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بلدوری ته د کرنې د برخې فنی او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکاری او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علی خان تنی وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلی کېږي د کرنې ریاست لپاره مناسب دا دی چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نومه یادیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ توضیح کړو. په وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې دپاره چې فاسفورس لمر هم خپله فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتی.
خو سره له دې چې 250,000 هکتاره کرنیزه للمي او اوبیزه ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلۍ د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لګلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم زو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې په ښار کې غلاوي او شوکي زیاتې شوې دي. دوی وایي د نامنیو د مخنیوي لپاره باید حکومت او امنیتي ځواکونه تر هغه څه زیات اقدامات وکړي چې وسکي. په اړه د سحر ګل امیرزی رپورټ اورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه خار کې پرانا ورځ غلاوي او شکماري زیاتې شوې چې لامل یې لستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار د غلطه د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوې چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دي پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندې کړي.
محمود ام لنګرار ولایت ها جلالباد خار سه دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجه د کوسو کې لاګانې سخت ډېرې شوې دي او د هبل ورځم د زمون کو د کوسې سر کې پرانا ورځ معنی څلور کسرات دیو کس نه راتاو شول او نغدې پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. د حکومت نظم کو وسنه چې د دې مخاوني سي
امید ما د جلالباد خار سه د کانتي حکومت را مستقله د دې سره چې د خلکو کاروبارونه په ټپ ودرېدل او اس کاروبارونه نشته. یا سو ځوانان پیدا شوی په دې خار کې چې خلک چې پرانا ورځبانی ودرایي او د چاکو فنچي په زور باندې چې د غوي د جوغوي څخه په موبایل اخلي د جبر ټو پیسې ترې اخلي او نور ځ په خپل مخ باندې.
دا په داسې حال کې د چیل تیر دوه میاشتې رئیس په جلال آباد خار کې د کار روزګار پور کې دوه خلک شکایت کوي چې کښتمن خلک لاسنیوي و نه کړی نو ژوند به لستون زړک شي. په جلال آباد خار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې دی چې ورسره د بیکاری په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د خاریانو په خبره شوکي او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس دغه سې موضوعات ته جدي دي او کوشش کوي چې دغه سې نور دغه قضیې نور سټر ته راکته کړي او موږ د ولس نه ډېر خوشحاله یو، موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره همکاري کوي، په وخت سمان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر خلاص راوړو دي لرو تاسو باندې دلې چې موږ په ملابېلو برخو کې په جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت د تروریزم مدیریت په دې کې موږ یو سلو واتیا تنه په دې تیرو درېو میاشتو کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي وو چې دا د غصب په اختطاف او داسې نورو قضیو کې وو چې دا موږ رسمه عدلي او قضایي ارګانو ته موږ ور وسپارل.
دا یادونې وړ ده چې اوس هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډیرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کرونا وایروس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه نرم شول. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کرونا وایروس او جنور ختم شوی خو د محدودیتونه به په احتیاط راکمیږي. په اړه تفصیل فریبا ظاهر دروري.
تمه ده نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچني سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی ښار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایروس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس شمیرې تر 6,000,000 اوښتي دي. برازیل هغه یو دی چې هر ورځ د کورونا وایروس مثبت پیښه او له همدې کبله د مړو شمیر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته لا غره کمیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر شو. د جانز هاپکنز په هنتون د شمیرو لمخې په روسیې کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو شمیر 4,500 شدل سوی او له همدې وایروسه د مړو شمیر 4,500 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمیر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمیر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمیر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو د نوي مقررات خندونکي بللې دي. دوی د مې پر 1 باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلی دی 15,000 مثبت پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري د کورونا وایروس د ازموینو سطحه کمه ده او دا په دې معنی چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو اصلي شمیر به شایي ډیر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 10,000 تنه شدل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایروس له کبله د مړو زیات شمیر لري. د برازیل په ډیری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو را پاړی کې پیغام ساتون کې میروي اخلاقي د هلمند ولایت تاسو را پټه ماس کیم لزر مو دا غدي د کورونا وایرس له عمل کو ګورو در ډیر برت د هلمند کې کورونا تر ډیر جدي نه دی وسو یعنی ډیر خلک هم نیولې دي نو زبا ما چې با کورونا کې دې مو ونی سو اما په هاوې با چې مو زه غار تور کو کفا اطراف کې دې د کورونا له عمل نه دي خبر نو اما په هاوې هم ډیر مهم دي ابل د کورونا دا هم غټ سپرم کړی دا چې اجي شان هم ډیر پورته سوي دي نو د غریب خلکو واسطه پر شي دي لمن هم زموږ شروالې په دې کې زه ګراف مو ګورم خپل اقدام نه در سره کړی چې او اقدام در سره کړی دی نو با چې کورونا هم مو چې دی ونی سو د ټول یو ادواز نه دا پیغام چې با چې کورونا چې دی ونی سي او شهر هم چټ نرخ ته سي وسلام.
من را سو شپدا کې آکاسو معلمینو ته نمبر ورکړ شي په دشت ګمبيري د ولایت لغمان کې او هغه کوچانو اشعار کړ غاټ فغاټ وکړ هر خواته مریضي وکړي حتی د ادارې عمر نه مکتوب راغی موږ ته اطمینان دوی ویل چې موږ هغه مکتوب کار کړی دی یو استلاده وایي دریاخت نشته کون و د افتاو باندې نو ریاست جمهوری پورې خو زموږ چې هغه روانه وري مونږ خواهش کوو چې نور رئیس جمهور د غاصب غاصب په ضد د شعار نه ورکوي. سفر برکت در کې دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1545 نورې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت معین په یو پیغام کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 7 تنه نور روغ شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په سرک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې تېره شپه اول د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډلیز بریدونه پیل کړل. وروسته وسلواله نښته وسوه. نامعلومو کسانو په بدخشان ولایت کې تېره شپه 4 تنه ملکان په ډزو وژلې دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه کسان د ارغنچخوا ولسوالۍ په شیوه کلي کې وژل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي که وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان نن په هغه 19 کانفرانس کې دا خبره وکړه چې له دولتي تلویزیونه په ژوندۍ بڼه خپرېده. پر وینزویلا او ایران دواړو د امریکا لخوا بندیزونه لګول شوي دي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په میناسوټا کې تیره دوشنبه د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه شپږ 40 کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلې دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو د کمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي.
دوستانو مخکې له دې چې یونیس پروګرام ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو، د غبرګولي 12مه د ماشوم له ورځې سره برابره ده. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالي صندوق او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغان ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. یونیسف وایي 3.1 میلیونه ماشومان د کرونا له خپرېدو مخکې ښوونځیو ته نه تلل، خو له کرونا خپرېدو وروسته 9.5 میلیونه نور هم پرې ورزیات شول. د ماشومانو په برخه کې افغانستان کې ګڼې نورې ستونزې هم شته. د نسیم شفق ریپورټ او ورپسې 2 اونیز پروګرامونه خپرېږي. یوې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې مشترک 19 پروګرام دی او بل هم د لوبو له میدانه دی.
نن د ماشوم ورځ ده، خو په افغانستان کې لا هم زرګونه ماشومان له راز راز ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. لسکلن محمد وایي چې پلار یې ناروغ دی او د بېوزلۍ له امله دی اړ شوی چې هر ورځ د کابل ښار په واټونو آیسکریم خرڅ کړي. هغه وایي که د پلار روغتیایي وضعیت ښه وی نو ده به هم د کار کولو پر ځای د نورو ماشومانو په څیر لوبې کولې.
پلار مې ملا در لري، زه ورسره ګرځم او پلار درې سوه روپۍ راته پاتې کېږي او پلار سره زه ګرځم او دویم سیب کېږم. کرونا د خاطر اوس نه ځم، آیسکریم خرڅوم. پلار مې که روغ و که نه زړه مې کېږي چې لوبې.
محمد 15 خويندې او یو ورور لري. هغه وایي چې هر ورځ تر 250 افغانۍ عاید لري او اړ دی چې هر میاشت 3500 افغانۍ د کور کرایه هم ورکړي. د محمد په څیر زرګونه نور ماشومان هم په افغانستان کې خپل کورنۍ ته د نفقې برابرولو مسؤلیت لري او هغوی هر ورځ سخت او شاقه کارونه ترسره کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې ادارې مطبوعاتي مسؤول احمد جان نوزادی ازادي راډیو ته وویل د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ نه محروم وو، خو اوس 9.5 میلیونه نور ماشومان هم ښوونځیو ته له تګه لرې پاتې شوي.
متاسفانه افغانستان د ماشومانو دپاره یو ښه هیواد نه دی. کرونا د ماشومانو پر ستونزو باندې نور هم ور اضافه کړي دي او دا مثلا فقر کچی دا کار به کار بندی چې د کورونا په وجه را منځ شوې ده دا نورم دوام پیدا کید او په نهایت کې د دغه ټولو بار د افغانستان مشمول پروژو باندې وړي.
خاغلی نوزادی وایي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ لکه ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دوی ټول درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم زرګونه افغان ماشومان د سختو کارونو ترسره کولو، قاچاق، جنسي زورونې او د تاوتریخوالي له داسې نورو ډولونو سره مخامخ دي. د دې کمیسیون مطبوعاتي مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
متاسفانه اطفال افغانستان به دلیل فقر و جنگ و
دی وی له بعد مرغ افغان ماشومان په دې هیواد کې د جګړې او بیوزدۍ له امله له خپل اساسي او بنسټیزو انساني حقوقو څخه بې برخې دي. پر ماشومانو د کار تحمیل او د هغوی له خوا د سختو کارونو ترسره کیدل په بشپړ ډول منی شوی دي، خو له بعد مرغ دوی د خپل اساسي حقوقو څخه چې زده کړه، روغتیا او داسې نور دي محروم شوی. پر واټونو د توکیو پلورل او د خښتو په بټیو او ورکشاپونو کې کار کول، موټر منزل او داسې نور هغه سخت کارونه دي چې افغان ماشومان تر سره کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ساتنې رئیس نجیب الله اخلاقی د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د ماشومانو لخوا د سختو کارونو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره ځینې مهم پروګرامونه لري چې ډیر ژر به عملي شي. د دې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال سباندې 2 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې سخت یا شاقه کارونه ترسره کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایروس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې اکل غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کیدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کیږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاسوک دوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوږې دومره مجبوره کړې چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایروس خطر هم ومني، له کوره راووزي کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګا ته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
ته څه کوې دلته؟
خیرات ټولې
د ماشوم ورځ پاک لا پیږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا تاته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
دا غنن چې دوی پیدا کیږي، ها به دې باندې خوشحالي نسو کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلان کې ته خدای زوی ورکي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی، موږ په دغه سر مونږ خلاصیږي.
په دا باندې مثلا خبر هم چې دوی کال په کال باندې سالګري نسي، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي؟
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلی ولاک پوهیدلی.
که څنګه که پوهیدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ نمانځله؟
ولې نه، کولی شم زه چې دغه خپل ماشومان مثلا یو ځای هم بوزم، او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ دپاره کې د اختر د ورځ دپاره همدارکم ورته کوو.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق د ښیي چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځیو شمیر چې هغه تر جنګي بریدونو لاندې راغلي دي درې برابره سوی، په دې معنا چې د اتش په د ښوونځیو څخه و یو سلو دوه نوي ښوونځیو ته ورسوي دي. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. د 15,000 څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوي دي او خپل د زده کړې حق یې چې دوی حق دی هغه د لاسه ورکړی دي. دا 15,000 ماشومان پر هغه ماشومانو باندې چې 3.1 میلیونه ماشومان چې په خوا وښوونځي کې لاسرسی نه درلود په هغو باندې ورېځه پکېږي. د جګړې پر ټولو خواوو باندې موږ غږ کوو چې دوی باید پر ښوونځیو باندې حملې ودروي، دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپلو نظامي اهدافو موخه ونه ګرځوي. د روغتیا په برخه کې باید ومشي، هلته هم ماشومان ډېر ستونزې لري. په افغانستان کې 6,000 ماشومان یوازې په هغه سوی تغذیه باندې مبتلا دي.
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسول په وینا ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې نمانځل پر رواني لحاظ په هغه ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکو مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اړه معلومات کم دي.
کته سو دا غسیمو کې چې زه پکې اوسېږم، زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي، د ماشوم ورځ څوک نه پېژني، حتی د مور ورځ څوک نه پېژني، د ښځې ورځ څوک نه پېژني. ماشوم خو لا څه کوي، د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه، د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي. خو که دغه ورځ د ماشوم د حقونو، د ماشوم د پالنې، د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په محکم عامه شي، دا خو ډېر خوشحالۍ خبره ده. په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي، ده ته خوږه ژبه لاره ښیي، ده ته ښوونځي ته د تګ ارزښت، او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ، د چایر شوي نه یئ، تاسو راتلونکي نسلونه یئ، تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ. که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي، د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري.
یولس کلنه سهرا ناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي. نوموړی پاکله وایي:
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت د روزه کوډک ته
بیا چه درته اخلي. د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکړه، زما پلار هم کالي راوړي، کتابچې راکړه، زما مور قلم ورکړه.
یعنې د ماشوم ورځ یې درته ولمانځله؟ ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې؟
زم ډېره خوشحاله یم. د هموطنان که خوشحاله شي زم خوشحاله یم.
د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ، جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان له ګواښ سره مخ شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی، ورته غوږ شئ.
پایل کې د ماشومان نړیوال ورځ د افغانستان خواږه ماشومان ته چې ډیری د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهیږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت ماشومانو حق شته، او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هره ورځ ځورېږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم. ولې متاسفانه چې افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي، د ماشومانو د بشري نقص پیښې دي. ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي. هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي، او هغه حقونه چې باید د دولت او چارواکي ورکړي، او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري، متاسفانه هغه تر پښتنې او تیری لاندې راغلي دي، تر ډېره خپل حقونو نه بهرمند نه دي. لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني
ماشومان د خپل حقونو نه محروم دي او تر دې رځ به حقونه نه رعایت کیږي. افغانستان کې اوس هم په درانه او شاخه کارونو باندې بوخت دي.
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل شي، نو د یونیسف د ارقامو له مخې نه د سویل کېدل چې د 1500 په خوښه کې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي، یعنی دوی نه سکای ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ټول شاګردان په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوی دي. دا به د دوی پراتلونکي باندې او په ووس باندې څومره منفي اثر وکړي؟
د تعلیم و تربیه نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري، منصفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی او په عین زمان کې د ماشومانو اجتماعي مسؤلیت او ماشومان حقیقت هم اهمیت لري، دواړو ته باید توجه وشي. ولې په رواني لحاظ په ماشومانو باندې دا دوه تاثیر لري؟ زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي، بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی. دا یوه ستونزه ده او په رواني لحاظ باندې په ماشومانو بد تاثیر کوي. په دا چې هر نوی ماشوم په دا چې مکتبونو رخصتېدل جوخت عمل د میاشت چې باید مکتبونه شروع شوي وای، د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و که هر یو شاگرد علاقه لري چې دی نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي او هغه تیر ملګري وګوري او بیا په یو امن فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي. په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي، دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي. مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف له لاسه ورکړو، کال ته بیا
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کورونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کولی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، او هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري، له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دی چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي او دا ورځ ووایي چې که نوی ممکن د تاسو د نن چې نړیواله ورځ د ماشوم د حق ممکن غونډې وایي په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینې نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنونسیون چې دولت او محترم چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي. ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، کورنۍ کولی شي د قرنټین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي هغې نه ډډه وکړي. بله
قدر من دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. د ورزش په ډګر کې تازه خبر دا دی چې د اولمپیک نړیوالی کمیټه د افغانستان د ورزش ادارې ته د یو لیک پاستولو سره ویلی دی چې هغه ورزشی فعالیتونه چې لږ تر لږه د کورونا انتقال مخنیوي پکې کېدلی شي باید بیرته پایل شي. معنی دا چې په نړۍ کې هم د ورزشونو په برخه کې، د ورزشونو د خلاصون په برخه کې هلې ځلې روانې دي. په دې خبرونه کې به په دې هم وغږیږو، دغه شان د کرکټ په برخه کې نوي خبرونه هم لرو، چې دا براته امید زهیرمل وای زموږ همکار هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب سړی مشه څه نوی دی په د ورزش لنړی؟
بله اکرام صاحب، تاسو ته ورېدون کې ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله په یو ټیسټ سیالۍ کې سره مخامخېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ځان لپاره یو لوی ویاړ ګڼي. تر خوای د کرکټ د نړیوال شورا د پنځه شپې پورز د غوړیو هیوادونو سره د 2000 کال د شل اوریز نړیوال جام پاړه باندې سره خبرې کړې دي. او یو بل خبر هم لرو چې اوریدونکو ته وی وایو چې هغه د سوکوهنی یو ډیر نومیاله اتل بیرته سیالیو ته راګرځي. البته زه مایک فیوري یادوم دا چې څه ډول روسي به اوریدونکو سره شریکم، خو پایل به له همدې وکم چې ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا سره شل البته په بخښنه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان له دې وړاندې د هندستان سره هم یو ټیسټ لوبه کړې و چې متاسفانه بایللې و. خو اوس د افغانستان کرکټ بورډ د پنځشنبه پورز باندې ویل چې دغه یوازینې ټیسټ لوبه بعد روان زیږدیز کال په نومبر کې د استرالیا په کوربتوب کې په پروډکټ لوبغالي کې وشي.
او دلته د کورونا د قرنټین مسله هم دا دوی په کوم ډاډ باندې دا خبره کړې ده؟
دا هغه البته دا مسله هم پکې راځي کېدلې ذکر کړې ده چې سرګندنه ده چې د کورونا وایرس له کبله به څومره نور ستونزې رامخته شي. خو دوی ډاډ ورکړی چې حد اقل تر راتلونکي وخته پورې به د کورونا وایرس دغه شدت چیرې دا به راکم شي او دا به لوبه به په استرالیا کې البته په نومبر کې وشوي. دا به د کرکټ په نړیوال شورا کې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې سره د افغانستان پنځم ټیسټ لوبوي. البته خو مهمه لوبه چې په دې لوبه کې تر سره شوې دا غه د هند سره د افغانستان لوبه وه. بنگلاديش او ايرلند سره هم افغانستان ټیسټ لوبي کړی دي. خو د استرالیا او هند هغه حیثیت په کرکټ کې پکتو دا خورا مهمه لوبه ده افغانستان لپاره. همدا ډول اکرام صاحب، د کرکټ نړیوال شورا پرون د پنځشنبه پورز د غړو هیوادونو او اړوند بنسټونو سره د یو ویډیوي کانفرنس درلود چې په دې کې د نړیوال شل اوریز کرکټ جام پاړه سره نظرونه شریک کړي دي. کرکټ نړیوال شورا البته بریالي شوې نه ده د نړیوال جام پاړه دی غونډه کې خپل روسي پریکړه اعلان کړي او د جون پلسمه نیټه به بیا په دې اړه باندې سره راغونډيږي. خبرې اترې به کوي چې بل اخره د کورونا وایرس له کبله کوم را پیښ شوی بحران چي دی او بیا سرایت چي دی. آیا نور خو به هم د کرکټ کپاله فخلاصه فضا کې په معنا باندې چې د لیدونکو په مخ کې تر سره کیږي سونه خو باندې جوړي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې د جون پلسمه به د کورونا وایرس تهدید، مالی امکانات، تدابیر، شونتیاوی هر څه ورزی او سبب بیا خپل پریکړه وکړي. بل خبر البته دا به هم اوریدونکو سره شریک کو چې د سوکوهنی یو پخوانی اتل، البته پخوانی وته زه په دې خاطر باندې وایم چې یو سم وخت د لوبونه پاتې شوی نو ځکه اوس وایو چې دا بیا لوب تراستنیږي. مایک فیوري ویلی چې د سوکوهنی نړیواله سیالي و تر اگرځي د دایلان سره دوه کې چې د سوکوهنی بل اتل مایک ټایسن تری وختلې چې سیالي ورسره وکړي. البته د چیلنج په صورت کې چې دا لیواله شوی چې د غلوب سره البته چمتواله وته خو یو راش فیوري د خبرې د سپورت شبکې سره په یو مرکه کې کړی دی او خدای ویل چې تر اوسه دغه پریکړه چې د کړې لا نه هاي شوې نه ده. خو دغه مسالې ته د راګرځې د لوشتون تیاشته
او زیرمل سبدا دوړه د سکوهنی دا دوړه نړیوال اتلان لدی وړاندې په بیلابلو چالو کې سره مخ شوې کڅنګ.
بالکل د دوړو سره البته مایک ټاینز ټایسن او خپل مایک فیوري وړاندې هم لوبي کړی دی. زبې دا ورنونکو تلګ معلومات ورکم چې مایک ټایسن خپل تقریبا 50 لوبي ګټلې دي چې سلور سلوی غزر ناک اوت شامل دی او شپږ نورې بیا بایللې دي. خو فیوري چې د بیا سلور سلوی خلوبي ګټل دي لسی بایللې دي او دوی سره مساوي پات رسیدلې دي. د فیوري په اړه به اوریدونکو ته دا موایم چې دا په 1900 کال کې دی ویلو په 11 راوند کې ټایسن مات کړ او د نړۍ د سکوهنی اتل ولی ترې وګټل. موزیک سره اوسم خورا ډیر اکوته یو کشمکش سره لري چیلنجونه یو بل ته ورکی ترسو خاصیالي سره
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو. امید زهیرملو چې د ورزش ته نړۍ د تازه پیښو په اړه معلومات درکول. ل ازادي رادیو نه د لوب ول میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې وویل د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون د معلوماتو په اساس د اولمپیک نړیوالې ادارې د افغانستان ورزشی ادارو ته د یو لیک پاستولو سره اجازه ورکړی چې کولای شي د کورونا وایرس د تدابیر سره سره خپل ورزشی لوبې او ورزشی تمرینونو ته دوام ورکړي. دا چې په دې اړه نور څه دي د افغانستان د بدن جوړولو د فدراسیون رئیس باور هوتک راسلام د اوس ټلیفون په لیکه د نور معلومات په لدینوالو هوتک سپ ستړي مشي پایل به لمدینو کوچه دغه دغه لیک چې کوم راستول شوی دی او اجازه ورکړل شوی دی کله جزئیات په دې اړه باندې ورکړي.
دغه کوم لیک چې د جهانی اولمپیک د خوانه راغلی دا په خاطر د شروع کولو د ورزش چې ورزشکاران په قرار خپل ورزشي فعالیتونو ته ادامه ورکړي، د دې په خاطر باندې نن موږ په فدراسیون کې د کلبدارانو سره یو جلسه درلودله چې دغه جلسه کې په خاطر د رعایت کدن د خپل صحیح بازی اصول چې ورته د وزارت سیاتامې د خوانه تعین شوي دي چې ورزشکاران باید هغه اصول مراعات کړي او خپل ورزشونو ته قرار ادامه ورکړي. البته هغه تعداد چې سابق به په بیروبار یا په ډلهیزه توګه ورزشونه کېدل اوس باید په انفرادي ډول سره ورزشونه وکړي، تعداد کم کړي، د ماسک او د دستکشونو استفاده وکړي او خپل ورزشي فعالیتونه کلبداران په کابل کې شروع کړي. باندې
ترتیب هوتک سه د اولمپیک نړیوالې ادارې یوازې د بدن جوړولو ورزشکارانو ته د اجازه ورکړي کنه دا ټول ورزشکارانو ته اجازه ورکړي؟
کوم مکتوب چې غوړه سوال دی هغه په عمومیاتو کې ده، د عمومي ورزش په مورد کې ده. اوس دلته موږ د داسې سخت شرایطو سره لاس ګریوانی ول چې په نورو دنیا کې تقریبا هغه د کلتور او د اناناتو د فرهنګ په حساب باندې وي ډیر تلاش او کوشش د خپل امیرونو اطاعت احترام تر کوي، اطاعت او احترام ورته کوي. مګر په دې ځای کې بیا هم موږ نه پویږو چون د کلبونه په هغه اندازه ستاندرد نه دي لکه څنګه چې په خارج دي. اکثره کلبونه د سخت قانونونه چې دي دا کرایي دي او دا د دوه د ساب کو د غباز د اکسیجن سیستمونه ستاندرد نه دي. نو په دې حساب باندې بیا موږ دوی ته جلسات نیسو او د دوی هغه کلبونه باید د نږدې نه ولیدل شي چې د دوی دغه وقایوي سیستمونه په کوم شکل سره دوی مراد کولای شي او هغه اکسیجن د ټولګه اغزاز نه ده د هوا کښ سیستمونه د دوی په کوم ترتیب دي او د دوی د بیروبار جوړولو سیستمونه مثلا بعضي ورزشونه دي چې په انفرادي ډول سره باندې کېږي لکه د بدن د ښکلا او بعضي ورزشونه دي چې ګروي لکه تیکوندو یا بوکسینګ یا داسې رزمي ورزشونه چې باید د خپل لغه سیال سره وګه په وګه شي یا بيخي لاس په لاس. نو په هغه ورزشونه کې لکه مشکل ده په کې هم باید نصیحت وشي کلبدارانو ته وغوی ته دغه وقایوي سیستمونه لارښوونې وشي او د غوی په رعایت کولو د دغه وقایوي سیستمونو خپل ورزشونه ته بیا قرار قرار
او هوتک سب اوس به دغه پریکړې په اساس باندې چې تاسو ویل تاسو نن کومه ناستم په دې اړه درلوده پریکړه یوازې دا وشوه چې په کلبونو کې به ورزشکاران خپل ورزش کوي کنه لدې وروسته سیالۍ هم په لار اچول کیږي؟
نو دا به د وخت زمان په تیریدو سره اوس دوی ډیر دغه کلبداران مشکلات دا وو چې دوی د خپلو د کرایو نه ورکولو توان درلوده، ولې چې دغه ما مخکې مې ویلې د دوی دغه کوم ساختمانونه دي دا کرایي دي. نو کرایي هم په کابل کې او همداسې په ولایاتو کې ډېرې جیګې دي. د ورزش په برخه کې د ورزشکارانو د استادانو وسو توان د دې نه درلودل او نه لري چې هغه مغو کې دغه کرا د درې میاشتو چې دوی کلبونه بندول دغه تاوان لند په دې حساب دوی ډیر کوشش دي کوي چې دولت نه هیله دا او د اولمپیک نه چې د مالکینو د جایدات سره خبري وشي چې دوی ته د دې درې میاشتو کرایه معاف کړي. دوهم دوی چې هغه مقررات موږ ورته وضع کړي دي چې تعداد باید کم په تمرین کې فعالیت ولري، که چیرې تعداد کم شي د ورزشکارانو تعداد کم کیږي هم په همدې ترتیب سره د هغوی سیسونه کمیږي او د هغوی د کم فیس د وجې نه بیا دوی نشي کولی د خپل تاوانونه پوره کړي لکه کرایه او دا د برق بیل او په غذای کې د ترینار پیسې او دا بعضې مصرفات.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه هوتک صاحب، افغان حکومت سره هم تاسو غږېدلی یاستئ، د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره دوی به تاسو اجازه درکړي چې بالاخره دغه ورزشونه بیرته پیل شي؟
د عامې روغتیا وزارت سره تر اوسه نه غږېدلی. فعلا په دغه تخنیکي مسایلو باندې موږ مجالس جلسې نیولي، کلبونه هم تر اوسه لا فعالیت نه ده شروع کړی چې دولت یا وزارت سیاتامه یا شاروالي چې هغه کوم طرحه وړاندې کړې وه هیوادوالو ته چې د مالکینو د جایداد سره خبره وکړي او په د کرایې په مورد کې د هیوادوالو سره یو انصاف یا یو گزاره وکړي. په هغه حساب باندې که چیرې دولت یا وزارت سیاتامه دا اقدام ونه کړي نو په آینده کې د افغانستان ورزش د سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان د بدن د خلا د فدراسیون رئیس باور هوتکو په همدې سره زموږ د دیونی خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ بریالي او خوشاله اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio